سالی محمد سالی که چه ها در این برنامه در پیش رو داره.
دیر من است سخه جوید نیمی او د ازادی رادیو اوریدونکو ته از ما لخوا سلام. د دې اوسه تخ پرونې پر پرونی کې اوري چې د افغانستان اجرایه رئیس وی افغان حکومت د انتخاباتو د شفافیت لپاره له ټولو امکاناتو کار اخلي. نن یک شنبه ده، د لړم یا قرابت وشتمه د نومبر میاشتې 19. اجرایه رئیس وی د امریکا نوی پالیسي د افغانستان د وضعیت په اړه مخکښ رول لوبوي. د کرکټ د 19 کلونو ملي ټیم د پاکستان په وړاندې نن پیلوبه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر مهم همکاران به دته د 30 میلیونو ډالرو په ارزښت یو پلان وړاندې کړي. د حکومت اجرایه رئیس وی د امریکا نوی پالیسي د افغانستان د وضعیت په اړه مخکښ رول لوبوي او په واشنگتن کې له کابل سره د همکاري پر تعهد زیات تمرکز کیږي. عبدالله پرون په کاناډا کې د هالیفاکس امنیتي فورم د غونډې تر څنګ په یوه بحث کې وویل کابل تل ډاډ درلو چې امریکا خپلې حقیقي ګټې له افغانستان سره په همکاري کې تړلې ګڼي، خو اوس زیات وضاحت رامنځته شوی.
When it comes to Afghanistan,
کله چې د افغانستان مسله یادېږي، د ولسمشر ډونالد ټرمپ یا د امریکا د اداري پالیسي مخکښ رول لوبوي. د افغانستان په اړه د دې پالیسي پر اساس ډېر وضاحت او څرګند لیوالتیا لیدل کیږي. اجرائیه رئیس ټینګار وکړ چې کابل او واشنگتن د خپلو ګډو ګټو د خوندي کولو لپاره د نوې پالیسي د بریا لپاره کار کوي. د هالیفاکس نړیوال فورم په غونډه کې د لږ تر لږه 300 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی دی. د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه ته چې له تقریبا 1.5 کال راهیسې محاصره دي، پرون ضروري مواد ورورسېدل. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ملي اردو د 215 میوان قلو اردو لسګونه ټانکونه او هموي موټر چې په خوراکي موادو، جامو، دارو درملو او نورو ضروري موادو بار و مرجې ته ورسېدل. د 215 میوان قلو اردو درستیزوال جنرال عبدالغنی ابرار د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په مرجې کې میشتو ځواکونو ته په وروستیو شپږو میاشتو کې اکمالات نه وسوي. هلمند د افغانستان له ناامنو ولایتونو ګڼل کیږي. د جوجن په دشت لیلی کې د جګړې له کبله بې ځای سیوي کسان وایي که حکومت مرستې ورسره ونه کړي، د شبرغان اندخوی لاره به بنده کړي. له دشت لیلی څخه یوه بې کوره سیوي سړي بابا جان پرون ازادي راډیو ته وویل: د خلکو وضعیت ډیر خراب دی، ټول بې ځای سوي دلته راغلي خو دولت لا هیڅ مرسته نه ده ورسره کړې. د جوزجان د ولي ویان محمد رضا غفري ازادي راډیو ته ویلي چې غیر خوراکي مواد یې پر بې کورو سویو خلکو ویشلي او ډیر ژر به خوراکي مواد هم ور وویشل سي. د جوزجان له څو ولسوالیو څخه په وروستیو کې د ناامنیو له کبله ګڼ کسان بې ځای سوي دي. د افغانستان د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ لوبډله به نن یک شنبه په پایلوبه کې د پاکستان د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ سي. افغانستان او پاکستان د آسیایي کرکټ د 19 کلونو ځوانانو د اتلولۍ د ګټلو لپاره سره مخامخېږي. د آسیایي کرکټ شورا په حواله د افغانستان د 19 کلونو ځوانانو کرکټ لوبډلې تیره اونۍ د نیپال د 19 کلونو ځوانانو لوبډلې ته په 0 ویکټو ماتې ورکړه او له پاکستان سره په فاینل سیالۍ کې ګډون ته لاره جوړه کړه. دغه سیالۍ د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې روانې دي. افغانستان د دې سیالیو په لړ کې له پاکستان سره په لومړۍ لوبه کې هغوی ته ماتې ورکړې وه. د افغانستان د ولسي جرګې غړي صدیقه مبارز په میدان وردګ کې د ولایتي شورا رهبرۍ ته د دریو ښځو کامیابي بې ساري پرمختګ ګڼي. د میدان وردګ د ولایتي شورا په انتخاباتو کې حلیمه عسکري رئیسه، نفیسه سیلی مرستیاله او حاجره میرزایی د شورا منشي ټاکل سوي دي. میرمن مبارز پرون ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې دا پرمختګ په میدان وردګ کې د ښځو د حقونو لپاره پرمختګ سره مرسته کوي. د ولایتي شورا رهبری ته د دریو ښځو کامیابی په افغانستان کې ساری نه لري. موږ د دې شکر ستاینه کوو. په میدان وردګ کې د تعلیمي امکاناتو محدودیت، د روغتیايي کلینیکونو او مسلکي ډاکټرانو او نرسانو کموالی د خلکو بیا په ځنګړي ډول د ښځو اساسي ستونزې ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ مهم همکاران به دته د 30 میلیونو ډالرو په ارزښت یو پلان وړاندې کړي. ای بی سی نیوز ټلویزیون د بهرنیو چارو وزارت د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې دغه پلان پر اوکراین د پرمختللو دفاعي وسلو د خرڅلاو او مالی مرستې په اړه دی. څو په مرسته یې اوکراین وکولی سي په سیمه کې د روسیې د تجاوز مخه ونیسي. ای بی سی نیوز پرون وویل د دغه پلان له مخې به اوکراین ته د ټانکونو ضد میزایلو تر څنګ نورې وسلې هم برابرې سي. د ملي امنیت د شورا یو ویاند وړمه ورځ دغه ټلویزیون ته ویلي وه دغه اداره اوس مهال دا اعلان نه کوي. د اوکراین دولتي ځواکونه د دغه هیواد په ختیځ کې د هغو بیلتون غوښتونکو پر ضد جګړه کوي چې روسیې ملاتړ کوي. په دې جګړه کې له 2014 میلادي کال راهیسې تر 300,000 ډیر کسان وژل سوي. په روسیه کې د لاټرۍ دولتي شرکت وایي چې یوې متقاعدې ښځې داسې ټکټ ګټلی چې 500,000 روبل یا تقریبا 8.5 میلیون ډالره ارزښت لري. دا په روسیه کې د لاټرۍ تر ټولو د لوړې بیې ټکټ دی چې یوې متقاعدې ښځې ته وتلی. ناتالیا ولاسوا 63 کلنه ده او په خپل سیمه کې له یوې پوستخانې څخه یې دغه ټکټ اخیستی و. په زیمبابوې کې د حاکم ګوند مشران نن یکشنبه له واکه د ولسمشر رابرت موګابي د لرې کولو په اړه د خبرو لپاره غونډه کوي. دا په داسل کې ده چې پرون زرګونه کسان د پوځ د ملاتړ لپاره د پلازمینې حراري لارو کوڅو ته راوتلي وه او د موګابي باید له زیمبابوې ووځي شارونه یې لیږدول. د زیمبابوې دولتي ټلویزیون پرون ویل چې ولسمشر رابرت موګابي به هم له واکه د لرې کېدو په اړه د خبرو لپاره نن د پوځ له مشر سره وګوري. او په نړۍ کې د هارد راک موسیقي د ډېرې پیژندل سوې استرالیایي ډلې ACDC یو بنسټ ایښودونکی او ګیتارست مالکولم یانګ مړ سو. هغه د مرګ په وخت کې 64 کلن و. ACDC پر خپله ویبپاڼه پرون د مالکولم یانګ د مړینې خبر اعلان کړه. وی ویل چې د راک موسیقي د پیژندل سوي ستوري په خوب کې په ډېره کراري سره سا ورکړې ده. اجرائیه رئیس وی افغانان د شو انتخاباتو حق دار دی او افغان حکومت د انتخاباتو د شفافیت لپاره له ټولو امکاناتو کار اخلي. په مرجع کې معاصره سوي سرتیرو ته له شپږ میاشتنی ځنډ وروسته اکمالات وسول. د سرپل د ولایتي شورا ځینې استازي وایي چې په دې ولایت کې بهرني جنګیالي وسلول طالبان روزي. د دفاع وزارت وایي د پوخ عمره افسرانو د تقاعد طرحه د امنیتي بنسټونو پر ظرفیت کوم اغېز نه کوي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د زیمبابوې وضعیت کتنه کوي چې نن یې ولسمشر له واک څخه پر لرې کېدو د پوځ له مشر سره خبرې کوي. 2019 پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې واوري. تاندې څنګې او حقیقت څه دی؟ اجرائیه رئیس عبدالله وی افغانان د شو انتخاباتو حقدار دي او حکومت د انتخاباتو د شفافیت لپاره له ټولو امکاناتو کار اخلي. شغلی عبدالله د سرګندونې پرون په کاناډا کې یو کانفرنس ته کړي. جزئیات له فرشته جلال زیناوري.
د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرائی رئیس عبدالله وای په افغانستان کې د جمهور ریاست د تیرو ټاکنو په څیر خطرناکه تجربه باید بیا پر افغانانو تحمیل نشي. عبدالله پرون د هیلفاکس د نړیوالې امنیتي غونډې ترڅنګ په یو بحث کې وویل افغانانو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره ډیره قرباني ورکړې او د شو انتخاباتو حقدار دي.
It took the country to a very delicate situation.
په 2014 میلادي کال کې ټاکنو افغانستان ډیر خطرناک ډیر نازک حالت ته بيولې وو چې د ژغورنې لپاره د ملي وحدت حکومت فرمول جوړ شو چې موږ ور باندې موافقه وکړه. خو موږ باید ورته خطر بیا پر دې هیواد نازل نکړو. نه یوازې دا بلکې د افغانستان پر خلکو باید هغه سي حالت بیا تحمیل نشي ځکه د خپل حقونو لپاره د خلکو ډیر قرباني ورکړي او د شو انتخاباتو حقدار دي. په افغانستان افغانستان کې په 2014 میلادي کال کې د جمهوري ریاست د ټاکنو لامل دا سیاسي بحران رامنځته شو چې د هغه هیواد د سیاسي ثبات او دیموکراسي په اړه د نړۍ په کچه اندېښنې پیدا کړې. هغه مهال د امریکا د حکومت د منځګړیتوب پر اساس په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت پر جوړېدو موافقه وشوه. عبدالله وویل افغانان د ملي وحدت له حکومت توقع لري چې را روانې ټاکنې به شفافي او مناسبې وي. د هغه په وینا حکومت کوشش کوي چې ټاکنې پر خپل وخت او د اصلاحاتو پر اساس ترسره شي. د ملي وحدت حکومت اجرائی رئیس د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د فعالیت په اړه اندېښنو ته په اشاره وویل وروستیو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رهبری په اړه ځینې اندیښنې وي. کمیسون خپل پریکړه وکړه چې مشر یې بدل شي او شو بدیل بمرسته وکړي چې موږ د حکومت په توګه د هغه خپلواک کمیسون ملاتړ وکړو او نړیواله ټولنه هم کومک ورسره وکړي څو د خپلواک کمیسون ښه فعالیت وکړي. په افغانستان کې د ولسی جرګې او د ولسوالیو شورا او انتخابات د راتلونکي کال د سرطان په میاشت کې کیږي او د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره په 2019 میلادي کال کې تیاری نیول کیږي. عبدالله د یوې پوښتنې په ځواب کې پرون وویل د مخکنیو انتخاباتو د زده کړې پر بنا د اصلاحاتو لړۍ پیل شوې او حکومت هڅه کوي چې ټاکنې پر خپل وخت ترسره شي. عبدالله په انتخاباتي سیستم کې د مهمو اصلاحاتو د بیلګې په ډول د رای ورکوونکو د لیستونو د جوړېدو یادونه وکړه.
د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې معاصر سو سرتیرو ته لشپږ میاشتنی ځنډ وروسته اکمالات وسول. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی چې له افغان ځواکونو سره مرجی ته تللی وایي چارواکي هر وار پر اکمالاتو ډیر مصارف کوي.
د مارجی په لور چیرې چې سلګونه سرتیري د یو نیم کال راهیسې مسیره دي. د ملي امنیت او امن نظم د پولیسو په شمول د ملي اردو د 215 میوند کل اردو سلګونه سرتیري او امبیو ټانګونه له توکو بار دي او هغه سرتیرو ته ژمني مواد وروړي چې کله کله د هوا د لارې اکمال کیږي. د امن نظم د 15 ملیوا کمانډان جنرال خلیل جواد د سرتیرو او اوږده کاروان نظم برابروي. دا وروسته له 15 میاشتو زما لومړی ځل دی چې مرجع ته ځم. ژر مازدیګر د سړک دواړو غاړو ته ډلې ډلې خلک د افغان ځواکونو تیرېدونکي کاروان ته لاسونه پورته کوي. د سړک پر ځینو ځایونو وسلوالو خاورې اچولي دي. غواړي په دې ډول وښيي چې د پاخه سړک څخه استفاده مه کوئ، ماینونه دي. د لارې په اوږدو کې ډیر ځایونه وضعیت ښه نه دی. د کم د بازار دوکانونه چې تیر کال چور سوي دي داسې ښکاري لکه نن چې بیا چور سوي وي.
صبر.
د مرجی مرکز ته نږدې د امن نظم د پولیسو د دریم کنډک قرارګاه ته چې په کمپ سیمه کې موقعیت لري راورسېدلو. دلته راته د 215 میوان کل اردو درستیزوال جنرال عبدالغنی ابرار وویل تلفات نه لري خو وسلوالو ته درانه تلفات اړولې دي.
مطابق امر 08 قومندانی کل اردو عملیات
دی وای د 215 میوان کل اردو د 08 امر په اساس مو د مرجی او نادلی د دولارې څخه د مرجی په لور عملیات پیل کړل. واړو سیمه ته سپیا کړو او هغه سرتیر ته اکمالاتو کړو چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې نه دي ورته سوي. د نن په عملیاتو کې لس وسلوال وژل سوي او یو
دا نفر دشمن کشته شوه، یک نفر دشمن زخمی از
دول. تر دې دمه یو څلویښت مینونه کاش او خونځا کړی دي. تر اوسه طالبانو خپل لور ته دا وښتو تلپات واړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي. مسولین وایي عملیات به تر هغه پورې دوام وکړي چې په مارجی کې ټولو سرتیرو ته ژمني توکي ورسوي. محمد الیاس دایی، د ازادي رادیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سرپل ولایتي شورا ځینې استازي وایي په دې ولایت کې د ناامنیو له زیاتوالي څخه خلک پوزې ترغلي او بهرني جنګیالي د دې خبره چې په سیمه کې وسلوال طالبان روزي. د سرپل محلي چارواکي هم دا مسأله تاییدوي. نور تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زیب راپور کې.
د سرپل ولایتي شورا غړي د ولایت کې د نامنۍ له زیاتوالي خبر ورکوي او وایي چې بهرني توریستان سیمهیزو طالبانو ته د نظامي زده کړو زمینه مساعدوي. د سرپل ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زاده وایي چې د محلي طالبانو علاوه په دې ولایت کې د بهرني ترهګرو فعالیت هم زیات شوی دی. خارجي طالبان اکثرا د سیمهیزو ځواکونو د تجهیز او روزنې په برخه کې کار کوي او هغوی ته د ماین جوړونې او د وسلو څخه د کار اخیستنې روزنه هم ورکوي. د سرپل د ولایتي شورا غړي وایي طالبان له قوي مالی او نظامی ملاتړ څخه برخمن دي او په جګړو کې خپل ټپي شوي کسان د کوهستانات ولسوالۍ مرکز او یا هم پاکستان ته د درملنې لپاره استوي.
موسیقی د سرپل حکومتي چارواکي هم په دې ولایت کې د بهرنیو توریستانو له موجوده څخه خبر ورکوي. د سرپل دیوالي ویان زبیح الله امانی ازیر ته وویل چې د ازبکستان اسلامي تحریک غړي د جوزجان سرپل په مرزي سیمو او سیاد ولسوالۍ کې فعالیت کوي. امانی وویل چې کوهستاناتو او سیاد ولسوالۍ کې موجود وسلوال طالبان د دولتي وسلو څخه په استفاده د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنگیږي. هغه وویل چې د کوهستاناتو په لومړي سقوط کې د ملي اردو د یو کنډک تجهیزات او وسلې د طالبانو لاسته ورولوېدې او له کابو دوه کلونو را په دې خوا یې په سرپل کې د نامنۍ په رامنځته کولو کې کاروي.
با سقوط ولسوالی کوهستان در اختیار از ما قرار گرفتند. اکثرا با اونا با اون سلاح ها در مقابل نیروهای امنیتی ما
در سرپل والی ویاند وایی چه وسلوال طالبان اکثران پس حیات کوهستاناتو سوزمقله او مرکز تا په نږدې سیمو که تحرک لري. هغه وویل توریستان اکثرا په کوهستاناتو ولسوالۍ کې موجود دي او هلته د روزنې مرکزونه هم لري. په دې وروستیو کې د سیاد ولسوالۍ په ګڼ شمېر سیمو کې دوی فعالیت لري او په سوزمقله کې هم تخریبي فعالیتونه ترسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په اکثرو شمالي ولایتونو کې نامنی د سرپل له کوهستاناتو ولسوالۍ څخه رهبري کېږي او دا ولسوالۍ له کابو دوه کلونو را په دې خوا د طالبانو په لاس کې ده. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
دفاع وزارت وایي د ډېر عمره افسرانو د تقاعد طرحه په دوو کلونو کې بشپړه سي. خدا کار د امنیتي بنسټونو پر ظرفیت او امنیتي وضعیت کوم اغیز نه کوي. د ولس جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون ځینې غړي هم د دې طرحې د تطبیق هرکلی کوي. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي شاوخوا 15,000 هغه ځوان افسران چې په هیواد کې دننه او له هیواد بهر یې لوړې زده کړې کړي د تقاعد کېدونکو افسرانو ځای به ډک کړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر د شنبې په ورځ په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دفاع وزارت کې د ډېر عمر افسرانو د تقاعد طرحه په دغه وزارت کې د تشکیلاتي تراکم د مخنیوي په هدف عملي کیږي. ښاغلی وزیر وایي یاده طرحه به تر دوو کلونو پورې په بشپړه توګه عملي او دا کار به د هیواد د امنیتي بنسټونو په ظرفیت او وضعیت هیڅ ول منفی اغیز و نکړي.
کسانی کی در احتیاط اس وسنش بالا
دی وی هغه کسان چې په احتیاط کې دی او عمرونه لوړ دی په لومړی پړاو کې هغه چې عمرونه ډیر او تقاعد ته برابر دی په دوهم پړاو کې او په دریم پړاو کې بیا دغه بهیر په بشپړ ډول عملی کیږي. په دفاع وزارت کې تشکیلاتي تراکم رامنځته شوی دا په داس حال کې ده چې شاوخوا 15,000 د لوړ زکړو درلودونکو افسران به دندو ګرځي. د تراکم د لمنځولو لپاره دغه پروګرام جوړ شوی دی.
تراکم تشکیلاتي از بین بر
ښاغلی وزیر وایي د دغه مرحلې لومړی پړاو د روان کال د جدي په میاشت کې پیل او د راتلونکي کال د اسد په میاشت کې بشپړیږي. دی وایي دویم پړاو یې هم د اسد د میاشتې له 10 نیټې پیل او بیا د 1390 لمریز کال د جدي په 10 پای ته رسیږي. د نوموړي په خبره د 1390 لمریز کال د اسد تر میاشتې به دا پروسه بشپړه او وروستۍ شي. ښاغلی وزیر وایي 30% به تجربه افسران د اړتیاو له مخې په احتیاطي شکل ساتل کیږي. د دغې طرحې د تطبیق خبره په داسې وخت کې کیږي چې له دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت د افسرانو په ذاتي قانون کې بدلون راوستی او له مخې هغه افسران تقاعد ته سوق کیږي چې عمرونه یې له 55 کلونو لوړ وي. خو د افسرانو د پخواني ذاتي قانون له مخې چې 8 کاله وړاندې توشي شوی د افسرانو د تقاعد عمر 15 کاله ټاکل شوی وو. د نوې طرحې له مخې بیا د ډګروالانو د تقاعد عمر 45 کاله، د تورن جنرالانو 58 کاله، د ډګر جنرالانو 60 کاله او د ستر جنرالانو لپاره د تقاعد عمر 20 کاله ټاکل شوی دی. د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون منشي فتح الله قیصری د امنیت د ټینګښت او په ملي اردو کې د وړتیاو د لوړولو لپاره د یادې طرحې په تطبیق ټینګار کوي.
نه تاثیر منفي نه میداشته باشه،
تاثیر دی وای دا کار منفي نه بلکې مثبت تغیز لري. دا طرحه ان شاء الله د افغانستان د وضعیت لپاره اغیزمنه ده. څنګه چې دا بهیر په څو پړاوونو کې پلي کیږي نو ځکه منفي اغیز نه لري. نوې جنرالان چې له نویو تجربو او لوړ زده کړو سره مقرریږي کېدای شي ګټور تمام شي. خو د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان دا طرحه د افسرانو د ذاتي قانون خلاف بولي وایي په اوسنیو شرایطو کې به یې تطبیق پر روان وضعیت ناوړه اغیز وکړي. له ډلې های ګل سلیمان خیل وایي تر کومه چې ملي اردو په خپلو پښو ونه درېږي او دا طرحه د ولسي جرګې لخوا د تایید وړ ونه ګرځي تطبیق به یې د افغانستان امنیتي وضعیت ته زیان ورسوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د نورم او ستاندرد اداره وی چې تر اوسه د 500 هغو شرکتونو د فعالیت جوازونه لغوه سوي چې بې کیفیت نفتی مواد واردول وصل وسل نور حال راکوي.
د افغانستان ولسی جرګې په بازارونو کې د نفتی او لومړنۍ موادو د بیو د لوړوالي په تړاو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نورم او ستاندرد ادارې او نفتی موادو د تصدۍ مسؤلین د شنبه د ورځې عمومي غونډې ته وربللی وو. د افغانستان د نورم او ستاندرد ادارې رئیس نقیب الله فائق وایي لسګونو هغو شرکتونو چې غوښتلي بې کیفیت مواد وارد کړي سوداګرۍ وزارت ته معرفي شوي او د فعالیت جوازونه یې لغوه شوي دي.
شرکت
لاغو جواز شده دوی دا 500 شرکتونو جوازونه لغوه او د 1500 شرکتونو هم جمع شوی چې موګي وزارت ته لیګلی ځکه موګي د لغوه کېدو صلاحیت نه لرو او دوی د لغوه کېدو صلاحیت لري هیڅ امکان نه لري چې دوی د ځل دریم چینل نه نفتی مواد هیواد ته وارد کړي. نوموړي د بلګې په توګه د سو هغو شرکتونو نمونه یاد کړل چې لا بیلابیلو بندرونو یې بې کیفیته نفتي مواد هیواد ته راواردول او اوس یې جوازونه لغوه شوي دي. ښاغلی فائق وایي افغان پټرول ګروپ، ایشان رحمان مزاری، برادران اتحاد، وطن ګاز، شرکت پسران جهانی، قابل خان فطرت، مصطفی خالد، عبدالکریم لمیټیډ، حاجی ظریف او یو شمېر نور هغه شرکتونه دي چې هیواد ته یې بې کیفیته نفتي مواد راواردول. نوموړی دغه شنوایی د ګازو مافیایي کړۍ د دوی د کارونو اقداماتو په وړاندې خنډونه جوړوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مرستیال او سرپرست فیروز خان مسجدی په هیواد کې د نفتی موادو د بیو د لوړوالي دلیل په نړیوالو بازارونو کې د نفتی موادو د بیو لوړوالی یادوي. ښاغلی مسجدی زیاتوي د نور نړۍ په پرتله اوس هم په افغانستان کې د نفتی موادو بیې زیاتې نه دي لوړې شوې. له دې وړاندې هم د ژمي پر رسیدو سره ولسی جرګې د نفتی موادو د بیو د لوړوالي په اړه اړوند چارواکي د ځواب ویلو لپاره ولسی جرګې ته وربللي. په دغه ناسته کې کاسه هم د نفتی موادو او ګازو د تصدۍ رئیس احمد ولید تمیم د دوی د کارونو په وړاندې د نفتی موادو د قانون نشتون یوه ستونزه یاده کړه، خو ویل چې د ګازو کافي زیرمې په واک کې لري. د نفتی موادو د تصدۍ رئیس وایي چې د ګازو ستراتیژیکي زیرمې له 500 ټنو نه 800 ټنو ته پراخي کړې دي. وایي سږ کال په کافي اندازه تیل او ګاز په ستراتیژیکو زیرمو کې موجود دي چې دا په زیرمو کې له ډېرو کلونو وچکالۍ وروسته اچول شوي. اوس موږ د نفتی موادو د تصدۍ په 10 غرفو او مغازو کې 1 کیلو ګاز په 3 پلورو او د 500 نورو مغازو غوښتنه مو هم کړې ده. خغل تمیم وایي دوی دولتي ادارو ته هم ګاز او تیل برابر کړي او سږ کال کولی شي په بازارونو کې د نفتی موادو د اخیستو کچه راټیټه کړي چې دا به د نرخونو د لوړوالي مخه هم ونیسي. د ولسی جرګې غړي وایي د ګاز او تیلو مافیایي کړۍ بې کیفیته مواد واردوي او د دې ترڅنګ د نفتی موادو یو شمېر سوداګر په ژمي کې په احتکار لاس پورې کوي چې له همدې امله د نفتی موادو بیې په بازارونو کې لوړیږي. دوی له حکومت غواړي چې دغه سوداګر په نخه او د دوی په وړاندې جدي او قانوني چلن وکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم د افغانستان په اړه د نړۍ د ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو پاڼې را اړوو. په پیل کې د ډیلي کالر خپرونې لیکنې ته کتنه کوو. دغه امریکایي آنلاین خپرونې په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان د نوې ستراتیژۍ په اړه د متقاعد امریکایي جنرال ډیوډ پیټرایز د مرکې پر اساس لیکنه خپره کړې ده. خپرونې د ښاغلي پیټرایز هغه خبرې راخیستي چې ویلي دي موږ باید دا درک کړو چې افغانستان ته د یوه دلیل له مخې لاړو، هلته د یوه دلیل له مخې پاتې سولو، څو دا ډاډمن کړو چې افغانستان بیا د القاعده یا نورو بهرنیو افراطیانو خوندي مرکز نه وي، چې بیا له هغه ځایه د سپتمبر د 11مې غونډې کومه حمله پلان نه سي. متقاعد جنرال ډیوډ پیټرایز چې له 2010 څخه تر 2011 میلادي کال پورې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان په توګه دنده ترسره کړې، په خپلو خبرو کې ویلي موږ په افغانستان کې ځکه پاتې کېدو ته اړتیا لرو چې هلته په سیمه ییزه سطحه د ټوریزم په وړاندې د مبارزې لپاره یو ډیر ګټور جوړښت لرو. خو د ښاغلي پیټرایز برداشت دا دی چې د سیمې په سطحه د ټوریزم په وړاندې د مبارزې جوړښت په افغانستان کې د بهرنیو افراطیانو د ځپلو لپاره ګټور نه دی تمام سوی، ځکه دا جوړښت نه دی توانېدلی د افغان طالبانو پر مشرانو، حقاني شبکې او نورو افراطي ډلو فشار راولي. د دغه جنرال په باور په دې خاطر چې دغه سختریزي وسلوال له افغانستانه بهر د پاکستان په خوره کې پټ مرکزونه لري. ډیلی بیست آنلاین خپرونې په خپله تازه ګڼه کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې: آیا افغان پوځیان چې امریکا یې ملاتړ کوي د ماشومانو د جنسي ځورونې په تور مجازات سوي دي؟
د لیکنې په پیل کې راغلی د امریکا دفاع وزارت هغه ادعاوی څېړلې چې امریکایي پوځیانو د افغان قواوو لخوا د جنسي تیریو د راپورونو په وړاندې جدي عمل نه دی کړی. خبرونه لیکي که څه هم په دې اړه راپور خپور شوی خو ډېر مهم معلومات یې پټ ساتل شوي دي. خبرونه لیکي دوه کاله وروسته د هغې چې په دې اړه راپورونه خپاره شول په افغانستان کې امریکایي ځواکونه بیا هم د افغان پوځیانو لخوا پر ماشومانو د جنسي تیری په اړه معلومات نه ورکول. د امریکا دفاع وزارت نه دی ویلي چې آیا د دې پیښو په اړه څوک مجازات شوي او که څنګه. په افغانستان کې د امریکا پر لګښتونو د څار اداره یا سیګر په دې اړه د پنجشنبې په ورځ خپل راپور خپور کړ. په 2015 میلادي کال کې نیویارک ټایمز رسپانې راپور ورکړی و چې امریکایي پوځیانو ته ویل شوي وه د افغان پوځیانو لخوا پر هلکانو د جنسي تیری په اړه پر اسنادو او شواهدو سترګې پټې کړي. ډیلی بیست خبرونه لیکي هغو امریکایي پوځیانو ته چې افغانستان ته تلل داسې کوم لارښود نه و ورکول سوی چې پر ماشومانو د افغان پوځیانو د جنسي تیری د پیښو د شک په صورت کې څه وکړي. خبرونه د سیګار راپور ته اشاره کوي چې پکې ویل شوي پر هلکانو د جنسي تیری 14 ادعاوې تثبیت شوي چې افغان امنیتي ځواکونه پکې داخل و او د دغو قضیو په اړه امریکایي او افغان پوځیانو له 2010 څخه تر 2014 میلادي کاله پورې معلومات ورکړي وه. په زیمبابوې کې به د حاکم ګوند مشران نن یو ور بیا د ولسمشر رابرټ موګابي د لرې کولو په اړه بحثونه وکړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د پوز مشر له موګابي سره وګوري او له واکه د هغه د لرې کېدو په اړه خبرې ورسره وکړي. نور تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې.
په زیمبابوې کې د حاکم ګوند زانو پی اف مشران نن له واکه د ولسمشر رابرټ موګابي د لرې کولو په اړه د خبرو لپاره غونډې کوي. د زیمبابوې پوځ تېره اونۍ د پلازمېنې په لاره او کوڅو کې ټانکونه ودرول، مهم دولتي دفترونه او د پارلمان ودانۍ وتړل او خلکو ته یې اعلان وکړ چې له اړتیا پرته له زیات تګ راتګ ډډه وکړي. پوځ وویل چې دا حرکت یې د پوځي کودتا معنا نه لري خو غواړي چې هغه کسان چې د زیمبابوې د پوځ په وینا د ولسمشر رابرټ موګابي شاوخوا ته یې ځای نیولی او د ټولنیزې بې ثباتۍ جوړولو هڅې کوي عدالت ته راکش کړي. په زیمبابوې کې پرون زرګونه کسان د پوځ د ملاتړ لپاره لارو او سړکونو ته راوتلي او د پوز د پریکړي ملاتړ وکړ. په پلازمینه حراري کې لاریون کونکو سندرې بللې، ګډېدل او د خوشحالۍ څرګندولو لپاره یې په ټول ښار کې د زیمبابوې بیرغونه پورته کړي وو. هغوی د موګابي باید له زیمبابوې ووزي شعارونه لیږدول. د زیمبابوې دولتي ټلویزیون پرون اعلان وکړ چې ولسمشر رابرټ موګابي به هم له واکه د لرې کېدو په اړه د خبرو په خاطر نن د پوځ له مشر سره وګوري. د زیمبابوې ولسمشر رابرټ موګابي د چهارشنبې له ورځې راهیسې د پوځ لوري په خپل کور کې نظر بند دی. د هغه یو شمېر متحدان هم توقیف شوي دي. رابرټ موګابي درې نوي کلن دی او له څو لسیزو راهیسې پر زیمبابوې واک چلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د جمعې په ورځ د افریقایي هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په کتنه کې د زیمبابوې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ټیلرسن وویل چې ټول اندېښمن لوري باید په ګډه کار وکړي څو په زیمبابوې کې قدرت ژر تر ژره ملکي ادارې ته وسپارل سي او د زیمبابوې خلک باید خپل حکومت انتخاب کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په زیمبابوې کې د ډیموکراتیکو ټاکنو او بشري حقونو ته د درناوي پر اهمیت ټینګار وکړ. د زیمبابوې ډیرو خلکو چې له اقتصادي فشار او پر بشري حقونو له روانو تیریو په تنګ شوي د رابرټ موګابي د واکمنۍ خلاف او د خپل هیواد د پوځ په ملاتړ کې ژغ اوچت کړی دی. په زیمبابوې کې په نږدې وخت کې د جمهوري ریاست انتخابات پلان شوي وو او د رپورټونو پر اساس داسې ګڼل شوي وو چې د رابرټ موګابي میرمن ګریس موګابي د هغه ځای ونیسي.
ستاسی پیغام ستاسی غږ.
السلام علیکم، زاود رحمان له پکتیکا نه خبرې کوم. زه د مایدینو زه په پښو باندې مایی وایم. موږ ته د مایدینو تنخوا نه راکول کېږي. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو له اورېدونکو څخه دا هیله کوم چې موږ ته د تروسکنۍ تنخوا هم ګرځولې او تنخوا دې نه راکړي، خپله تنخوا دې موږ ته ورسوي. موږ والي صاحب ته هم عرضه وکړه، موږ په باندې څه توجه ونه کړله. زه د ټولو کارکوونکو اورېدونکو څخه دا هیله کوم چې د موږ مایدینو تنخوا ته دې توجه وکړي. روس کالم نو موږ څنګه ګرځوستای او سر کالم ګرځوستای دا
موږ ته ځان مو د ولاند او سوالي نه اړ کې نیولې د وګړو ته موږ څنګه ګران څه ډیر په ځای ودار په دار اکټری د شپې د 9 بجو ته راتو بجو موږ د باندې راوته کوي مې ریس پی سي موږ نو موږ څه لای بول وسایل راټولای تکلیف را یا وسایل راټولای موږ سنری بیرته موږ وړاندې وکړي خدای په لحاظ ورو دا موږ د اواز د نور چارواکو یو ورته دی دا خو دا راکول د څنګه موږ دی په تکلیف په کشه د ورځې نو د ورځې نو د شپې سره تکلیفونه راکړي ورو دا کوم پر کوم تکلیفونه وسلام رحمت الله علیه وسلم
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی دا د ازادي رادیو دریز نه دی
تنیم بجې سوې دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان اجرائیه رئیس وی د امریکا نوی پالیسی د افغانستان د وضعیت په اړه مخکښ رول لوبوي او په واشنگټن کې له کابل سره د همکاري په تعهد زیات تمرکز کیږي د هلمند په مرجی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه ته چې تقریبا یو نیم کال راهیسې محاصره دي پرون ضروري مواد ور ورسېدل د جوجن په دشت لیلی کې د جګړې له کبله بې ځای سوي کسان وایي که حکومت مرستې ورسره ونه کړي د شبرغان او اندخوی لاره به بند کړي دغه کسان د ناامنیو له کبله بې ځای سوي دي پاکستان د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ لوبډله به نن په پایلوبه کې د پاکستان د 19 کلونو ځوانانو د کرکټ له لوبډلې سره مخامخ سي دغه سیالي د ماليزیا په پلازمینه کې روان دي د ولسی جرګې غړي صدیق مبارز په میدان وردګ کې د ولایتي شورا رهبری ته د دریو شوزو کامیابی به ساري پرمختګ غني امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ مهم همکاران به د ته د 28 میلیونو ډالرو په ارزښت یو پلان وړاندې کړی چې اوکراین ته د پرمختللو وسلو د رانیولو په اړه دی په روسیه کې د لاټرۍ دولتي شرکت وایي چې یوې متقاعدې ښځې داسې ټکټ ګټلې چې د 8.5 میلیونو ډالرو په ارزښت دی او په زیمبابوې کې د حاکم ګوند مشران نن له واکه د ولسمشر رابرټ موګابي د لرې کولو په اړه د خبرو لپاره غونډه کوي تاسی ازادی رادیو ته غواړی از 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سیتان د څنګه او حقیقت څه دی خو ترګه مخ کې ځینې نور مسائل اتسیړو افغان ولسمشر وی د وارداتو بیلانس د افغانستان د راتلونکو لپاره سترګواشته شغل غنی چې پرونی په څلرم ملي شاري کانفرنس کې خبرې کولې ول چې افغانستان هر کال یوازې د 3 میلیارډ ډالرو په ارزښت خوراکي او ساختماني مواد واردوي حدیث پر دې سو نور تفصیل
په افغانستان کې د کورنیو تولیداتو او صادراتو د رقم لوړولو د هڅو سره سره د دغه هیواد ولسمشر لا هم د سوداګریز بیلانس ترمنځ نه انډول د دغه هیواد لپاره سرګواښ بولي محمد اشرف غنی چې د شنبې په ورځ په څلورم ملي ښاري کانفرنس کې خبرې کولې له ملي سوداګر وغوښتل چې په هیواد کې لا ډیره پانګونه وکړي او ژمنه یې دا وه چې په پروژو کې به لومړیتوب هم دوی ته ورکړل شي د ښاغلي غنی په وینا اوسمهال آن د چرګانو هګۍ هم له بهره راواریدېږي د وی د افغانستان د راتلونکو لپاره لوی غواښ د تجارت بیلانس دی د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت خوراکي او د 1 میلیارډ ډالرو په ارزښت ساختماني او نور توکي واردوي چې هیڅ ضرور نه دي د چرګ خراب شوی هګي چې لومره شپېته ورځې تیریږي تاسو یې واردوي لا هم په افغانستان کې د صادرات او وارداتو د بیلانس ترمنځ زړول نه دی موجود که څه هم د 1300 کال د سوداګریز بیلانس ارقام نه دي خبره شوی خو د تیر کال هغه بیا خي چې افغانستان اته یا سلنه واردات او 12 سلنه صادرات لري د افغانستان د صادراتو عمده برخه غالی وچ او تازه میوه قیمتي ډبر او زعفران دي خو واردات بیا تر ډیره خوراکي او ساختماني مواد او نور د اړتیا وړ توکي دي په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي حکومت د سوداګریز بیلانس د انډول برابرولو په برخه کې هیڅ عملی اقدام نه دی کړی دغه کارپوهانو لړل عبدالقادر جیلانی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دوی یوازې موقتی کارونه وکړه چې نتیجه همدا شوله چې افغانستان اوس هم یو مصرفي هیواد دی یوازې مصرف کوو تولید نه لرو دا یو ډیر لوی او خطیر کسر په ګوته کوي نو فکر کوم کدا چیرته اوس نه تدابیر نه نیول شي نو بیا به له کنټرول نه بهر شي یعنی د موږ دی وسو توان نه بهر خبره وي موږ به مدیریت نه کړی شو
د خغلی جیلانی په خبره د ملي اولی د حکومت پر امنسته کې دو سره د سوداګریز بیلانس انډول ته هلی ډیر وي خو د وخت په تیریدو سره نه یوازې دا چې دغه هلی پوره نشوي بلکې په یاد برخه کې د پخوانی حکومت پالیسي هم په سمه توګه عملی نشوي
تاند څنګه او حقیقت څه دی 219 پروګرامونه د خبرونې پاتې برخه جوړوي
د لشکرګا شهر او ځینو نورو ورسوالیو
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیراګام او چین ولسوالیو
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو وريدونکو سلام د دیونی په خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولې په افغانستان کې ځوانان د هنرونو زده کولو ته تمایل نه ښیي، آیا د هنرمندانو لپاره د کار زمینې برابرې نه دي که نورې ستونزې شته؟
یو بل شی بد انتخاب کړی و، دې کې چای نشته، په کې وظیفه پیدا کوی نشي.
ډېرې پروژې اخلم، دیوانی کارونه کوم، یعنی باوجود دې چې زه خپله یو محصل یم.
چې مونږ افغانستان د جګړو ځای بلله، خو اوس دغه ایدیا زمونږ تغییر کړي.
ډېری ځوانان د کانکور د امتحان پر مهال طب انجینری حقوق او ځینې نور پوهنځي انتخابوي، خو دوی ولې د ښکلو هنرونو د پوهنځي لوستلو ته زړه نه ښه کوي؟ په دې برخه کې کومې ستونزې شته چې ځوانان د هنرونو له زده کولو راګرځوي؟ په دې اړه مو راپور جوړ کړی چې مسعوده نیازی راوروي.
ډېری افغان ځوانان د کانکور د امتحان پر مهال غواړي چې طب، حقوق، انجینیري او نور هغه پوهنځي انتخاب کړي چې په راتلونکي کې د کار ډېرې زمینې ورته برابرې وي او بې دندې پاتې نه شي، ځکه خو دوی داسې پوهنځي نه انتخابوي چې کاري زمینې کمې وي او یا هم ډېر مشهور نه وي. د ښکلو هنرونو پوهنځی یو له دغو پوهنځیو څخه دی چې کم ځوانان د کانکور پر مهال زړه ورته ښه کوي او انتخابوي. په دې برخه کې د کورنۍ فشار هم لامل کېږي چې ځوانان دې پوهنځیو ته رانه شي. د ښکلو هنرونو پوهنځي محصله مینا نایب خیل وایي کورنۍ نه غوښتل چې دا د ښکلي هنرونو ولولي، ځکه هغوی باور درلود چې دا به په راتلونکي کې ونه شي کولای چې یوه ښه دنده ولري.
مخکې دینه چې زه امتحان د کانکور ورکړم، ما ته ټول فامیل ویل ته دا پوهنځی مه انتخابوه، ته یو بل شی انتخاب کړه. پوهنځی هنرها چای دی چې ته وایي یو بل شی بد انتخاب کړی و، دې کې چای نشته، په کې وظیفه پیدا کوی نشي. اوسه پورې چې اوس پوهنځي کې راغلی یم او دوه کاله مې تېر شوي دي، اوس هم فامیل راته وایي وایي یو بل شی بد انتخاب کړی و چې دغه آینده لږ خطر و ده دینا. خب از ما تا دونه ده خلق خبری مهم نه دی، خپل ځان می خپل احساس مزات مهم دی.
خو مینوای د نورو په هنځي او د محصلانو په چیر د هنرونو په هنځي د کوون کی هم کولای شي کار وکړي او لدی لاري د خپل ژوند ضرورتونه پوره کړي.
خو شي چې فرمایشونه د بیرونه وخت زیات خلق شته چې علاقه مند دي او هنر تشویقي، هنرمند تشویقي، هم خاطر زیات کسان چې فرمایشونه ورکړي کوي شي به دغه شخصي کورونه او کی به یو نمشګه کی دی، نمشګه کی خپل اثر خرڅ کی.
د ښکلو هنرونو د پوهنځي یو بله محصله نظیفه نادر هم دا ردوي چې د هنرونو پوهنځي محصلان به په راتلونکي کې بیکاره ګرځي. هغه وایي دا چې اوس محصله هم د خپله برخه کې کار کوي.
باور لرم څوک چې دا خبره کوي چې که انجینری یا طب ولولي پیسې لري نه خیر، که خپله انسان کوشش وکړي د هر څه نه پیدا کولای شي. خپله زه خپله د دې تقریبا درې کاله کې چې پوهنځي کې درس وایم، ولی خپله ډېرې پروژې اخلم، دیوانی کارونه کوم، یعنی باوجود دې چې زه خپله یو محصله یم، تر اوسه فارغه شوی نه یم، ولی باوجود دې چې خپله زه ډېر کوشش کوم او ډېر جستجو لرم، په خاطر کولای شم چې یعنی خپله هغه څه مصارف مې چې دي هغه خپله یعنی برآورده کړم.
د ښکلو هنرونو پوهنځي د نقاشۍ برخې امیر عنایت الله نیازی وایي په افغانستان کې له هنر او هنرمندانو ملاتړ نه کیږي، ځکه خو ځوانان هم د هنرونو زده کولو ته ډېر زړه نه ښه کوي.
شما جهان خارج میبینین؟
دی وایي که تاسو په بهر کې وګورئ، لا یو ګرافیست له پوهنځي څخه فارغ شوی نه وي چې وختي نومې له یوې کمپنۍ سره ثبت او معاش ورته مقرر وي. ما په تیرو لسو دولسو کلونو کې یو چارواکی هم ونه لید چې له هنر څخه ملاتړ وکړي، او دا ډېره جفا ده. هنرمندانو ته باید په ښوونځیو، وړکتونونو او وزارتونو کې ځای ورکړل شي چې له خلکو سره کار وکړي.
کار کنه با مردم.
د ښکلو هنرونو د پوهنځي تر څنګ په کابل کې ځینې نور ادارې هم شته چې ځوانان د مختلفو هنرونو په برخه کې روزي. له دې جملې یو هم د فیروزکو انستیتوت دی چې د خطاطي، انځورګري، عکاسي، ګرافیک، میناتوري او نورو هنري څانګو کې زده کوونکي لري. د دې انستیتوت فرهنګي مسؤول عبدالوهاب محمد بیا د هنر د ودې لپاره دا ښه بولي چې په افغانستان کې نندارتونونه جوړ شي او عام خلک هم پکې برخه واخلي.
تقویت خود مراکز هنری
د هنری مرکزونو تقویت چ موږ باید وکړو. لادی طریقه باید هنری اثر خپاره شي، نندارتونونه ورته جوړ شي، دغه سي هنری او فرهنګي فعالیتونه وشي چې عام خلک هم پکې برخه واخلي. زما فکر دا دی که هنرمندان لاسته راوړنې ولري او توجه هنری او فرهنګي مسایلو ته وي، دوی کولای شي د هغو هنرونو له لارې چې په افغانستان کې رواج دي د عایداتو ښې سرچینې پیدا کړي.
هنرایي کې د افغانستان مروج است.
په افغانستان کې د هنر د ودې لپاره څه کول پکار دي؟ په دې اړه مو د فیروز کوین انسټیټیوټ له رئیس عبدالوحید خلیلی سره مرکه کړې او په پیل کې مو له هنرونو سره د ځوانانو پر نه علاقې پوښتلی.
افغانستان چلور لسیزه کیږي چې جنگ پکې روان ده. جنگ ډیره غټه تاثیر لري پر ټولو ارسو د ژوند کې. اولین تاثیر هم دغه ده چې جنگ باعث شوی چې ځوانان د هغه علاقې چې د هنر سره باید ولري هغه ورنه لیرې شوي. بل نوې ټکنالوژي ده چې منځته راغلی، ځوانان د هنر نه لیرې شوي. یو خطات کیدای شي چې یو اثر په یو ورځ کې جوړ کړي، خو په کمپیوټر کې په لسو دقیقو کې جوړیږي. خو هغه کیفیت، هغه خوند چې په دې یو ورځ کار باندې پیدا کیږي، په هغه یو ساعت باندې نه کیږي. اوس کرا کرا د ثبات د اقتصادي مملکت ته راځي. دا خپله یو بل عامل ده چې خلک هنر ته مخ کوي، صنایع دستي ته مخ کوي. تر اوسه مونږ ضرورت لرو چې دا باید نور خلکو ته معرفي کړو چې دا څه خوند لري، څه مزیت لري، جز د فرهنګ ده او کار ورته ډېر لرو چې باید انجام ورکړو.
خلیلی صاحب، د هغو ځوانانو د لاسته راوړنو په اړه کراته وایي چې هغوی د هنر په برخه کې کار کوي، په ځانګړې توګه هغه ځوانان چې له تاسو سره دلته په فیروسکو کې دي، داسې لاستراوړنې چې د نورو ځوانانو لپاره مثال وي؟
لاستراوړنې زه کولای شم چې په دوو بخشو باندې تقسیم کوم. یو هغه لاستراوړنې دي چې مونږ په نمایشګاهو کې خلکو ته ښکاره کوو. مونږ پروسه کال یو نمایشګاه لرله په امریکا کې. په طول د کال کې د 2,500 نه خلک ډیری راغی او نمایشګاهی وکته. په هغه کتاب چې مونږ هلته ایښو، دوی خپل نظریات پکې لیکلي. په دغه نظریاتو کې یو شی چې ډیره ارزشمنده داده چې د امریکا خلک لیکلي وو چې مونږ افغانستان د جګړو ځای بلله، خو اوس دغه ایدیا زموږ تغییر کړي. مونږ وایو چې نه، جګړه کیدای شي یو ډیر وړوکی شی په افغانستان کې. نور فرهنګي شیان هم شته افغانستان کې چې متاسفانه د میډیا او رسانه هغوی باندې فوکس نه کوي. دغه ډیره غټه لاسته راوړنه ده. په د بل خوا د لاسته راوړنو دا زه ویلی شم چې 80% زموږ د فارغینو خپل دوی کمپانیګانې جوړ کړي او اوس بازار کې کار کوي. خپل پلار ته دوی نه ګوري چې پیسې راکړي لاړ شي مکتب و یا بل کار وکړي. خپل دوی پیسې جوړي، پلار ته ورکړي. دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده.
څنګه کوي شو ځوانانو ته په دغه سې یو مرحله کې چې حالات ډېر مناسب نه دي یا هنر ته ډېر تمایل دوی نه لري، دوی ته دغه ذهنیت ورکړو چې دوی راشي هنر زده کړي؟ ځکه نن سبا هغه ټولنې پرمختګ کوي چې هنر یې زده وي.
هنر یو پدیده چې د انسان ته په دې هغه اول دورځ چې انسان پیدا شوی هنر ور سره شته، کې کور جوړول هنر وو، کې ډوډۍ ورته ځان ته پیدا کول بیا هنر وو. ټول شان د هنر سره ډېر نږدې اړیکه لري. دا چې مونږ څنګه ځوانانو ته پیام ورکو، دا د یو موسسې نه کیږي، د یو شخص نه کیږي، دا د دولت په سطح باندې، د مملکت په سطح باندې یو فرهنګي انقلاب ته ضرورت شته چې د اهمیت د هنر خلکو ته باید وښودل شي. مونږ تجربه د دې په ټول دنیا کې لرو، خپل په دې ګاونډي او هیواد کې لرو. هلته انقلاب د فرهنګي وشو چې خلک په هنر باندې راغی. هند کې همداسي، فرانسه کې همداسي. کله چې فرهنګي انقلاب رانشي ډیر سخته ده چې ټول خلک هنر ته ارزښت ورکړي. خو زه دومره ویلی شم چې په دې لسو کالو کې خلک هنر د هنر د اهمیت ته رانژدې شوی او په هنر باندې هنر ته اوس اهمیت ورکول کیږي.
هنر ته د ځوانانو پر تمایل او په دې برخه کې د هغوی پر کار مو خبرې وکړې، خو خپل دوی په دې اړه څه نظر لري؟ د کابل ښار څو ځوانان مو پوښتلي.
نوم ابراهیم ایمان ده. د پنځای ته په افغانستان کې حسن پاترابو کې هیڅ عامه پوهاوی نه ده شوی. په کار خو داسې وه چې همدا پنځای یا د لوړو زده کړو وزارت د پنځای ته عامه پوهاوی وکړي چې شاګردان راشي، تشویق کړي او دا پنځای انتخاب کړي، او بیا شاګردان د زړه د خلاص ووایي که دوی د زړه د خلاص د زړه د تاله دا پنځای ووایي، بیا دوی ته کار پیدا کېږي، دوی ښه هنرمندان کیدای شي.
نو می خلص شانایل ده هنر بازار په دې ګرمیږي چې موږ ترجیح ورکو، موږ ټولنه کې دا خبره امه کو یا خلکو ته دا فکر ورکړو شیرا دا هنر چې دا بد شنه ده، دا بد خلک زده کړي قدر ته هم چې دا لومړی هغه لومړی نه خو خیر ضرورتونه دي، د دې ژوند ضرورتونه دي، او خلک پوي کو نو چې خلک پوښلن خپل هنر چې د خپل ارزښت بیرته لاسته راوړي.
محمد جواد ما اوله داس دوت شو د هنرمندان و خپل د اثر خلکو ته مفت ورکول، هغه ک پرسامي او خطاطي څنګه کیو د خلکو ته مفت ورکول، بعد دا دوت لمنځه ولاړ شي، ځکه هغه هنرمند سي زحمت باسي، هغه کوم شانت ضرورت لري، هغه برابري وي غبن مصرف کوي، هغه کوي هیڅ کوم رسنه او یا هم کوم فرد او یا هم کوم ملي سوداګر نه حاضرېږي سي یو هنرمند اثر واخلي، ک چیر دي هنرمند هغه اثر واخل سي هغه دي اوس ملي سوداګر طرف وی وی هم د دولت طرف نه وی هغه ورته وپلور شي او یغه ته اوس پیسې ورکول شي، په هغه څنګه کې هغه به مجبور کیږي او تشویق کیږي هم سه په څنګه کارو کې، او دا د هنرمن لپاره کې دا د هنر دی ود لپاره هم خني.
خو ګوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه هم دومره وا تر بل خبرونه مو په پاک لاس پارم.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د افغانستان د ولسی جرګې لمړی مرسیال همایون دا کوي چې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی او د جرګې د دارالانشا رئیس لوري پراخ مالی فساد شوی. نوموړی همداراز وایي چې ډیر ژر به د ولسی جرګې د رئیس لوري د فساد لسګونه موارد افشا کړي. ښاغلی همایون همداراز د افغانستان پر لوی څارنوالۍ انتقاد کوي چې د ده او د ولسی جرګې د رئیس او د دارالانشا د رئیس ترمنځ د لانجې په حل کې پاتې راغلي دي. د حقیقت څه دی؟ د ونی په خبرونه کې د ولسی جرګې لمړی مرسیال همایون را سره ملمه دی او د قضیه د لا وضاحت په اړه ورسره غږیږو. ماوین صاحب مننه چې وخت مو راکړ. غواړم لمړی پوښتنه داسې مطرح کړم چې ستاسو او د ولسی جرګې د رئیس ترمنځ کومه لانجه چې اوس روانه ده، او یا د دارالانشا د رئیس ترمنځ چې هغوی هم ستاسو د قضیې اړخ دي، که دا راته ووایئ چې دغه لانجه له کومه پیل شوه؟
اصل قضیه پایل دې مسائلو په ولسی جرګه کې دا د نن ورځ نه ده، بلکې د ولسی جرګې د شپاړسمې دورې د ابتدا نه یا د افتتاح نه کوم اختلاسونه په پارلمان کې شوي دي، کوم هغه غیر قانوني کارونه چې په ولسی جرګې کې شوي دي، هغه شمېر نهایت ډیر زیات دی. خوشبختانه چې سږ کال کله چې ولسی جرګې وکیلانو د معاونیت دپاره ماته رایه راکړله، د دوی سره مې تعهد وکړلو چې د فساد د ریښو د باسلو په خاطر به اول د ولسی جرګې نه اقدام کوو. په دې ټولو مسایلو کې زما سره ډیر زیات شمېر د دارالانشا مامورینو همکاري کړې ده. هغه اسناد چې مونږ د رئیس دارالانشا او د رئیس د پارلمان په مورد کې پیدا کړی دي، هغه اختلاسونه د میلیون ها ډالر نه زیات دي، چې مطابق د اساسي قانون ما خپل اجرات منوایست اول معاون دی ولسی جرګې ټول دغه اسناد وخت مطابق رسمی مکتوبی استول دی لوی سرنوالی ته چې دوی د قضیه بررسی کی. ولی متاسفانه چې بی کفایتی دی لوی سرنوالی هم دا و چې په طول د دوه نیمه میاشتو کې هیڅ نوی اجراءات په دې مورد کې ونشول، هر ورځ پولیسی جرګه کې دا غږ ما پورته کړی دی چې که د فساد په مقابل کې مبارزه کوئ، که رښتینی یاستئ نو لطف کوئ راسئ وګورئ چې څونه فساد نور په دې ولسي جرګه کې روان دی.
خو معاون صاحب، ستاسو د قضیې بل اړخ نصرت هغه بیا ادا کوي چې تاسو له د ولسي جرګې له رئیس سره مشکل لرئ او دی د دغه مشکلاتو قرباني شوی.
اول خو هر هغه څه چې ښاغلی نصرت وایي لطف ته وکړئ اسناد د رایه کې په هر مورد کې چې لري یو موضوع ده، دویم زما شخصی مشکل نه دی ښاغلی رئیس د پارلمان سره شته او نه هم د ښاغلی نصرت سره، ولې دا چې اسناد لرم، ثبوت لرم، شواهد لرم او هغه توظیف شوی آیات چې خپله په ولسي جرګه کې د اکثریت رای په تاییدولو سره یو کمیسیون د دې لپاره منظور شو، خپله رئیس د ولسي جرګې دا کمیسیون منظور کړو چې د څلورو دایمی کمیسیونونه د ولسی جرګې دایمی کمیسیونونه څلور کمیسیونونه دغه کمیسیون توظیف شو، بلاخره په راس کې عرفان الله عرفان چې منشی دی په نایب منشی دی په ولسی جرګه کې هغه یې په راس کې راغلل او دا قضیه دولس ورځې دقیقه سند په سند وڅېړلی شوه، بلاخره اختلاس معلوم شولو. هغه اختلاس باوجود د دې چې 90% اسناد د کمیسیون بیا هم د ولسی جرګې د عزت په خاطر نشر کړي نه دي، ولې هغه 90% اسناد چې په هغې کې 450,000 افغانۍ په رئیس د پارلمان په اثبات رسیدلی دي او رئیس د پارلمان خپله هم ومنلی چې دا پیسې به بیرته د دولت خزانې ته تحویلوي، په عین وخت کې ښاغلی نصرت وظیفه په تعلیق پیشنهاد سوله د دې کمیسیون د لورې، ولې ښاغلی نصرت ډیر یو ښه اکټور دی، ډیر ښه اکټنګ کوي، ډیر ښه کوای سي چې د ولسي جرګې په تالار کې خبرې وکړي د خپل پاکوالي په حساب باندې، ولې متاسفانه داسې نه ده. دغه سړی په فساد کې غرق سړی دی. علاوه د دې نه خلاف د قانون د بعضی بلمقته کارمندان چې اصلا په قانون کې هیڅ نسته او خلاف د قانون د اصلاحات اداري دي، هغه یې راوستلی دي د ولسي جرګې د تلویزیون په راس کې هغه کینولی دي چې هلته هیڅ ګونه رسمیت نه لري. زما سره ډیر داسې اسناد، غږیز اسناد او ارائز موجود دي چې بعضی میرمنو چې هلته د جنسي تیری اذیت شوي دي د نصرت د خوا او د تنویر د خوا چې هلته یو څوک دی په نوم د تنویر، دوی کوشش کوي چې باوجود د دې چې زه ښاغلی حکمتیار صاحب ته او د ده حزب ته ډیر احترام لرم، دوی غواړي چې د حزب اسلامي د نوم نه په ګټه کول ګټه پورته کړي، د دې نوم شاته پټ سي، ولې متاسفانه دا فاسد خلک دي. دوی دغه غږیز اسناد ما سره نوالۍ ته لیږلي دي.
ماوین صاحب، تاسو ویل چې اسناد لرئ، کافي اسناد مو په واک کې دي، نو پوښتنه دلته رامنځته کیږي چې ولې سرنوالی بیا اقدام نه کوي کله چې تاسو د اسنادو خبره کوي؟ او آیا که چیرته یوه ځانګړې محکمه جوړیږي تاسو حاضر یاستئ چې په هغې کې کوم میداوم چې کړي دي یا په تاسو کوم میداوې موجود دي د هغې په رابطه باندې ځواب ووایئ؟
زه حاضر یم چې هر نوه محکمه چې دایریږي زه حاضر یم ځوابګویم. که چیرته د ما ادعاګانې ثابتې نه شوې، زه غواړم چې په ما باندې قانون تطبیق شي او څه چې قانون وایي هغې ته زه غاړه ږدم او زه غوښتنه د دې نه لرم. د باوجود د دې چې په دې مسله کې رئیس جمهور ښکاره ولانی سیاسي مسایل مطرح کوي او غواړي چې دغه مسایل پټ کړي، ولې زه په نړیوالو باندې غږ کوم، په همچنان د افغانستان په ټولو احزابو سیاسیونو باندې غږ کوم چې دغه مسله کوچنۍ مسله نه ده. دا هم اخلاقي فساد، هم اقتصادي فساد، اما د موقف نه سوء استفاده، دلته ډیر مسائل موجود دي چې په دې کې تر سره شوي دي. زما غوښتنه بار بار دغه ده چې تاسو راسئ، څېړنه وکئ، اسناد وګورئ، ثبوت وګورئ، شواهد وګورئ. حتی د ما د تلویزیون ته تاک، یعنی د ولسي جرګې ته تاک چې دغه په رسانو کې راواخیستله شوه، زما تک ولی منایست معاون اول دی ولسی جرگی چه خپل تلویزیون د ما د صلاحیتونه ده چې زه اداره او کنټرول د مون په غاړه دی تفتیش دی مون په غاړه دی ولی زه مجبوریږم چې تلویزیون ته لاړ سم دا د دې په خاطر چې ښاغلی نصرت او تنویر د دې تلویزیون نه شخصي تلویزیون جوړ کړی و په هغه ځای کې خزینه اذیت کیدلې د دوی اوازونه د دوی عرایض د دوی ټول شیان د ما سره ثبت دي غوښتنه مې داده د رئیس جمهور نه چې که چیرته رښتیا د فساد سره مبارزه کوي هغه خبرې چې ده په انتخاباتو کې کولې هغه خاورې چې د خلکو سترګو ته د انتخاباتو په وخت کې شیندلې اوس کره او ثبوت اسناد شواهد لرمه لطف ده وکړي لوی سنوال ته د هدایت ورکړي چې په دې موضوع کې دقیقه څېړنه وکړي او علاوه د دې نه د محاکمو نه مې دا غوښتنه ده د ټولو نورو داسې ارګانونه چې کوی سي په دې مسله کې اقلا یو څه رول ولوبوي رادسي ولسي جرګې ته یا د موږ اسناد وغواړي چې موږ یې ورکړو تر څو د فساد مخنیوی وشي.
ماوین صاحب، یو دلیل چې ستاسو د قضیې چې تر اوسه پورې دا نه ده حل شوې او اوږده شوې ده سیاسي بلل کیږي، او ستاسو د قضیې بل اړخ هغوی ادا کوي چې ګواکې په حکومت کې ځینې کړۍ له تاسو ملاتړ کوي او نه پرېږدي چې دغه مسله ژر تر ژره هواره شي، دې مسلې سره څومره موافق یاستئ؟
اول خو په حکومت کې که څوک د دغې پلوی وي چې د فساد ریښې وباسي که ما سره کومک وکړي زه یې هر کلی کوم په هر موقف کې چی وي، او غوښتنه مې هم دا ده چې د ما سره په دې مورد کې کومک وکړي. دا یو لویه مافیایي کړۍ دی چې د یو حزب شاته ځانونه پټوي، دغه خلک باید افشا سي. او حتی د ښاغلي حکمتیار صاحب نه مې غوښتنه دا ده چې د تاسو د حزب اسلامي د نوم بدولو په خاطر داسې اشخاص افرادو ته اجازه ورنه شي کړلی، او دوی هم غوښتنه وکړي چې څرنګوالي په دې کې دقیق بررسي وکړي. دا چې د دوی نه ملاتړ کوي شخص ښاغلی رئیس جمهور، خپله ښاغلی رئیس د امنیت ملي ستانکزی، په عین وخت کې ښاغلی فاروق وردګ، دا هغه اشخاص افراد دي چې په شکل د شکال غواړي چې قضیه سیاسي کی، او غواړي چې د دغې اختلاس یا د دغې سوء استفادې چې ترسره شوې ده دغه خلک د دغې قضیه نه خلاص کی. ولې اصلي دلیل څه دی؟ رئیس د پارلمان د ابتدا د ولسي جرګې نه د رایو په اکثریت باندې نه ده راغلی او یو دعا پی شوې ده. دا هغه وخت کې د ښاغلي استاد صاحب د قانوني د نه راتک په صورت کې چې رایه ونه اخیستلې په دې باندې دعا وسوه، په دې باندې ټول خلک پوهېږي. دغه رئیس د پارلمان د حکومت ټولې هغه غلطې غوښتنې په ولسي جرګې کې ډېر ښه تطبیقولی سي، او ولسمشر او دا نورې کړۍ ویره لري چې که چېرته دغه کرسۍ ته عنایان همایون راسي او دلته کښېني د دوی به نور مسایل هم افشا سي. دوی ادعاګانی کوي چې شاید ډیر زر د ما کور او د ما دفتر پلټنه وکړي دی په خاطر چې ادعاګانی سوي دي چې ګویا د ما په دفتر کې داسې لوازم سته چې هغه تلیفونونه کشف کوي او هغه دوربینونه دي. یو بې بنسټه ادعاګانی. نن هم ما د ښاغلي ستانکزی صاحب سره د امنیت ملي د رئیس سره خبرې وشولې، او ما ورته وویل چې خدای مراوله راسه کنټرول کوي زما دفتر، وی ګورې دا مسالم حق د هر افغان ده چې کله اشتباه وسی امنیت ملي باید څېړنه وکړي. ولې څومره ضعیف مدیریت دی ښاغلی ستانکزی صاحب د تاسو چې د داسې دستګاګانو په مورد کې، د داسې دوربینانو په مورد کې چې د ولسي جرګې اول معاون په خپل دفتر کې ولري او تاسو د دې په مورد کې اطلاع ونه لرئ؟ دا ډېر یو لوی ضعف دی د تاسو.
او معاون صاحب، فکر نه کوئ چې ستاسو د ولسي جرګې د رئیس ترمنځ کومې ناندرۍ چې روانې دي د دې ولسی جرګې په حیثیت او په نوم او وقار باندې بد تاثیر کړي؟
زه هیڅ وخت نه غواړم چې یو جالي تصویر د ولسی جرګې نه ولسته وخم، یعنی هغه کوم فسادونه چې په ولسی جرګه کې دي هغه پټ کم د دې په خاطر چې ولس باور په ولسی جرګه باندې وکړي. دا کار زنه سم کوي، دا خلاف د اسلام، خلاف د انساني قوانینو، خلاف د افغاني قوانینو دي. زه غواړم چې دا ټول شان خکارکم، دا فسادونه باید خکاره سي تر څو ولس پوه سي چې څه روان دي. اینه وروسته بیا بل چا ته به عبرت وي، بل رئیس د پارلمان ته به عبرت وي، بل رئیس د دارالانشا ته به عبرت وي، او فساد به نه کوي. او هغه وکیلان، یو تعداد وکیلان چې پا ولسی جرگه که ناری وحی یا طرفداری ده فساد نکوی. اگه معلوم کسان دی، اگه معلوم کسان دی، اگه معلوم افراد و اشخاص دی پا فساد که دویم گرد دی دوی دوسیه بم دیر زر زر را اوز پردم او دیر زر با ده مسئل کارک. ات دیرش مورد نوی پیدا سوی دی ده مسئله چه کارا اسناد و شواهد موجود دی چه بیا هم اختلاسون سوی دی، اگه هم ده نصرت ده خواست سوی دی رئیس ده دارنشا او ده رئیس ده پارلمان پا خاطر ده ده کورون و ده مسارف ده پارا سوی دی. تاس پیگه چه حتی ده ولسی جرگه تانگونه او زیرهی وسایل ده ولسی جرگه نه ولی سیوی ده او ده رئیس ده پارلمان کور پی ساتل که گی. بیا هم ویلشم چه لوی فساد ده پا ولسی جرگه که ده لوی فساد ده مخنیوی ده پار زا زیرهیم چه تر آخرین لحظه پر قربانی ورکم او داغ مسائل افشاکم، ولی ده حکومت نمی گفتن داده چه پا سیاسی معاملو که ده مسائل نداخله وی ده اختلاس ده، ده اختلاس باید سرنوالی وچیلی او لوی سرنوال ده منگا ده افغانستان لوی سرنوال پا ده که ناکام پاته ده او زه تاسف کام پا غرایو چه منگ ده تور کرده وی با وجود ده چه ما ده تقدیر کرده هم و دو دره میستی مخ که ولی برتم ده و رسمی مکتوب پا اساس بانده ده دن تقدیر نامه برت واخستله او دوی ما پا فساد هم تورن کرل، فساد مختلف فسادو نوی چوک چه ده خپل موقف نه سو استفاده کهی اخپل وظیفه پا کوالی سر تنه رسوی ده هم فهم.